درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانانو په اقتصادي ستونزو لوشي او بیروزلي بحث کیږي. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا لوی درسیز وای طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. طالبان له امریکا او غوښتل چې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه ونکړي او شمالي کوریا وای تر ژغ چټک توغندې ازمویلې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لورې یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشرۍ د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوري پالګون 22 غړیو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. د وی باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی له هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درسیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې دې ته ورته ادعاوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقه یو مهم مورد بود. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل د خطر د موافقه پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونی یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت په کابل او نګرهار کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په بریج کې چې د اګست په 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اګست د میاشتې پر 1 بشپړ شول. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن ووي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهورې ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي و چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپله مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه ونی استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سباندې 600 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د ناګاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د گازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړې چې پرون یې یو نوی ترژخ چټک توغندی ازمویلی دی. د شمالی کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یو ستراتیژیکه وسله ده او هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغندی یو له پنځو تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس یې جوړ کړی دی. د دغه توغندي ازمیښت د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغو درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمیت وشوده دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 17 کلونو ترمنځ دي خوندي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلونو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین 2 دوزه یا 2 ستنې ورکول کیږي. فایزر او بایونټیک شرکتونو ویلي دي چې دوی باید د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب 2 چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خبرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا توډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشیا توډی د یو چینل مسؤلی دنیا را توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکاوه. د ټکنالوژۍ لو شرکت ګوګل چې یوټیوب یې مربوط دی ویلي دوی دغه 2 چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي دي. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړې و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. څو نړیوالو بشري سازمانونو افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړی دی. تازه د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی. د دغه شورا مشر چې افغانستان ته تللی وو ویلي د ژمي پر مهال ممکن سم نیمایي افغانان چې شاوخوا 6 میلیونه کیږي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دغو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې له پخوا یې اقتصاد د جګړو وچکالۍ او بې ځایه کېدنې له کبله ځپل شوی دی. پر دې سربیره د هغو کسانو ورځنی ژوند هم ستونزمن شوی چې له نوي سیاسي بدلون سره یې کار روزګار له لاسه وتلی. د اندېښنې په داسې حال کې راولاړیږي چې نړیوالې ټولنې څه موده وړاندې د جنوا په غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې به څه وخت بېوزله افغانانو ته ورسیږي؟ افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو بشري سازمانونو حضور اوسمهال څه ډول دی؟ تاسو راتلونکو ژمي ته جمعیتال اقتصادی ارخط چمتوالی نیولی دی. مایکروفون استاس خبرونه مو هم دی موضوع تا زنگری کری دا. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د خوړو نړیوال پروگرام WFP ویاند وحیدالله امانی. امانی سیب تا خراغلاست و یو استیدیو سره وصل دی او ریدون کتاسو هم کولی سی چه زنگ را و هی روستا زبا دا تلیفون شمیری در تا اعلان کم. دو نړیوال شمیری دی چه تاسو کولی سی د دې شمیرو له لارې زموږ له سټډیو سره وصل شي. 00 2 02 21 2 شپږ 01 01. بل شمیره ده 00 2 02 21 2 15 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې په تراس کې زموږ ملتیا وکړئ. اماني صاحب ستړي مشئ، راځي پایل کې بل تاسو واورو چې اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي. جمعې را روان دی، نړیوالې ادارې هم اندېښنې ښیي د بشري وضعیت په اړه. باندې تاسو څه وایي؟ WFP او نورې موسسې به څه وکړي د جمعې پر مهال؟ څومره چمتووالی نیول شوی د افغانستان د خلکو لپاره؟
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، بلې، افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی. او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایچ پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایچ پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامه او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اماني صاحب، تاسو راسره پاتې شئ، راځئ چې اورېدونکو ته ورسو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم روجان، صاحب خیر یا؟
او ډېره مننه، مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایي.
افغانستان کاروبار کاروبار
کور ودان دغه کیفیت مهم ډیر خراب او نظر مو اوریدل سو بل اوریدونکو راخلو. آزادی رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ټول دنیا
اوري اوري او مهرباني اوس ستاسو غاک ټول دنیا نه تقریبا افغانان اوري. کار روزگار خو به اوروستا در ته په نور خبرونه کې خو اوس موږ په بی وزلې خبرې کې و جمی ته مست چمتواله نیولې دی او د جمی په اړه باندې څه نظر لري؟ خلک څومره بیچاره دي؟
هیڅ چا چمتوبه والا کو ته نور یو وخت جوړې نه لرو. خلک دلته غریبانان ډېر غریبانان خلک دي، موږ خپل غریبانان یو چې ستنه مرسته راغلی او کوم غټ غټ خلک سوال یو واپس له غریب سره پکې پاتې شو.
کوم ځای نیمالی کنی ولی او کوم ځای کې داسې در سره وشول ممکن دی ډبلیو ایچ پی ویان موږ سره ستا غوې یاداشت کې ستاسو ستونزه؟
اجي مونږ دې دا کې پردان کې مات
کې. ها ها، ځان کې مات نه. ډیره مننه، سلامات اوسئ. بل اوریدونکو بره واخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
دې زه تاسو سلام او ملمه ته سلام، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام
وایم. او مهرباني وکړئ
احمد همدر در سره پادی کا کیم لغمان نادما خدا غا نظر د لودین صاحب کانه صدا غ مرستي باید وست تر په خوا ډیر سوي زکا کانه سي کاروبارون هم په خلکو و درېدل او په دې نړیواله ټولنه هم خه خبره ده چې یو خو غټ کاروبار وړه کې ټول په خلکو درېدل را. او دویم خبره مې دغه یو ګیله ده کانه چې مطلب په خوا د افغانانو خپلو کې یو بل وزل، نو په رسمیت هم خلکو پیژندل او حکومتونه مور سره کول وس هغه خپل منځي وزنه بنده کړی دا نو نړۍ هغه د حکومتونه بند کړی دي. بس خخ پرونه ورته غواړم.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. نظر مو اوریدل سو. د دې اوریدونکو نورزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو د میکروفون ساتخ خبرونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری صاحب مہربانی وکئی.
تشکر لودین صاحب. افغانستان صدور دیش ولایت دی جزجان ولایت هم یو زړه صدور دیش ولایت څخه دی. زما په نظر په ټول ولایتو کې یو شکل انکار دی پس د ساجی پک په لاسته رسیدل دی. یعنی د افغانستان خلګي شي نه لري قیمتي خپل اوشته رسیدلې غوړي بوره وړه تیل دا خوراکي مواد خپل قیمتونه خپل اوشته رسیدلې بانکونه مو بندې خلک کار نه لري. تاسو باور وکړئ په دې جوزجان په ولایت کښې لودین صاحب که زما غږ اوري داسې خلک شته چې یوه ګوله ډوډۍ د چا ورسره خوري او بعضې خلک د هغه ګوله ډوډۍ چاوي هم نه لري ډوډۍ هم نه لري. نو موږ نړیوالو ته وګر چې موږ خپل زموږ بودیجه کنګل ده. زموږ حکومت تر اوسه طالبانو حکومت چا په رسمیت نه پېژندلی. آسیایي بانک جهاني بانک وجهي صندوق ټولو خپلې مرستې درولې دي. زما د نړیوالو ته یو خواهش دا دی وچی چا ته مه ګورئ د افغانستان وجې ځورېدلي کړېدلي رنجېدلي ملت ته وګورئ. د دې ملت په خاطر باندې لاسه څخه دې نړۍ و افغانستان ته وښکي. نن افغانان هېڅ شی نه لري خوار زار در بدره دي. او یوه اندېښنه موږ لرو که چېرې دا بشري کومکونه را ځي مخکې خو خیر په بل اداره کښې خلکو وویل چې فساد دې وسر دی پر واسطو تقسیمېږي. اوس خو شریعت راغلی عدالت راغلی دی عمارت خدای دې وکړي چې دا بشري مرستې چې را ځي اوس هم په واسطه او پر ارګا بارګا والا باندې خلکو باندې تقسیم نه شي پر هغه صحیح افغانانو پر حقیقي افغانانو پر غریبو افغانانو باندې تقسیم شي. داسې نه شي چې بایه وخوري سرمایه داری وخوري په تعلیم کښې واسطه والا وخوري او غریب پاتې
کور ودان. قاري صاحب پښتون نظر مو واورېدل سو ډېره ډېره مننه سلامات اوسئ. راځئ چې اماني صاحب ته ورسو. اماني صاحب دغه اندېښنې تاسو هم واورېدلې د اورېدونکو څه وایئ ورته پخوانیو خبرو ته مو ادامه ورکوئ بیا به راسو د دې اورېدونکو پوښتنې او اندېښنې به ځواب کړو مهرباني.
مننه پخوانۍ خبره کې دومره څه نه غواړم چې زه ډېر وخت ونیسم. خبره مې همدا وه چې موږ کوشش کوو همدغه محدود امکاناتونه چې په اختیار کښې لرو په واک کښې لرو د دې نه د حد اکثر استفاده وکړو. همدا اوس تاسې ګورئ او زه مطمئن یم دغه ټول اورېدونکي چې زنګونه وهي او هغوی چې زمونږ غږ اوري هغوی د دې شاهد دي چې د ډبلیو ایچ پی پروګرامونه برنامې په ټول افغانستان کښې جریان لري. کوم ځای کښې چې هغه خلک چې د واقعا مستحق دي او نیازمند دي او هغه اړمن دي. همدا اوس په کابل هرات فاریاب جوزجان د جوزجان یو ورور زنګ وهلی وو. نو دغه د کوم امکانات چې موږ سره دي هغه د دوی په اختیار کښې دي او ورکوي او هره ورځ توضیع جریان لري. یوازې دا د سپتمبر میاشت کې تر یو میلیونه زیات خلک د ډبلیو ایچ پی ورته مرستې ورسولې چې موږ د میاشتې په آخر کښې یو. پلان مو دا دی چې د کال تر پایه پورې څوارلس میلیونه کسانو ته موږ کومکونه ورسوو او تر اوسه پورې د اووه میلیونه شاوخوا یا د هغې نه زیات کسانو ته موږ رسېدلي یو. د دې نه وروسته به هم په شدت دغه کومکونه او مرستې دوام لري. البته امکاناتو ته په کتو او امکانات ترلاسه کولو سره به دا نور هم زیاتېږي. یو ورور چې زنګ یې واله وو هغې ویل چې یوه ګونه اوړه او څو لیتره غوړۍ او څو کیلو دال دې باندې وطن نه جوړېږي او د چا مشکل یا ستونزه تر آخره نه شي حل کېدی. بلې دا دقیقا موږ منو ورسره چې دا دایمي حل لاره نه ده. ولې په یو اضطراري حالات کښې یو بیړني حالات کښې دا هغه څه دي چې د خلکو ژوند ژغورلی شي خلک له لوږې نه یعنې ژغورلی شي تر هغې چې دوی وکولی شي خپله د ځان دپاره یو څه پیدا کړي یا هم وروسته نور کومکونه یا نورې لارې چارې ولټول شي. اما د ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ټول برنامه یا ټول کړنې یوازې په اضطراري یا بیړني حالت کښې د دوه بوجۍ اوړو یا د څو لیتره غوړیو یا د څو کیلو دال او مالګې او یا بسکیټو توضیع ویشل نه دي. موږ مختلفې برنامې لرو. په هغې برنامو کښې هغه اوږدمهاله برنامې چې زه همدا اوس تاسو ته ویلی شم همدغه خزاني یا په د مني په موسم کښې چې دهقانان دي یا بزګران کوم کرکیله کوي د یولس زره نه زیات شاوخوا بزګرانو ته موږ هغه بزري تخمونه توضیع کوو. د دوی دپاره هغه کیمیاوي سرې ورکوو تر څو دوی د راتلونکي کال دپاره ښه حاصلات ترلاسه کړي او دغه راز د بزګرانو سره کار کوو ورسره لار چاره لټو چې څنګه کولای شي دوی خپل تولیدات زیات کړي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د اوبو کانالونه نوې مځکې شاړې مځکې تر پوښښ لاندې نیول او هغو ته د اوبو رسولو برنامې پروګرامونه او کانالونه ویالې او دغه راز نور برنامې په پام کې لرو. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې د دهقانانو سره کار کوو، د کورنیو سره کار کوو، د فرزواکۍ په برخه کې د ماشومانو او هغه میندې چې هغوی شیدې ورکوونکي دي او یا هم حامله دي د هغوی د فرزواکۍ د له منځه وړلو، د فرزواکۍ د درملنې او د دې لپاره چې دوی په فرزواکۍ اخته نه شي، دې برخه کې مختلفې وسیع او پراخه برنامې لرو. دغه راز نورې ډېرې برنامې دي، نو دا یوازې دا نه دی چې موږ یو دوه بوجۍ وړه او یا سولی طرف وړي توضیح کړو او دا نور هر څه نشته. نو برنامې مختلفې دي حالاتو ته په کتو سره، بیړني حالات کې هغه ایجابوي چې دغسې باید خوراکي توکي یا د خوراکي توکو د رانیولو دپاره پیسې توضیح شي، او ځینې هغه برنامې دي چې هغه اوږدمهاله دي او هغه وخت نیسي او هغه هم په ټول افغانستان کې تر کار لاندې.
اماني صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمې لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما تاسو مخکې په پروګرام کې هم وویل دغه مرستې هسې څه نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دفتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري، او دا امکاناتو وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیل شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یو اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د ډبلیو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي، تقریبا 8-15 کال کې په افغانستان کې فعالانه حضور لري، او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مغسه دی. بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپله وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورت نه شم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې هم ده. اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د سینار یا د امکان په توګه زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او در ټوله وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي. هغې کې کومه ستونزه نشته.
کور مو ودان. راځئ چې اوریدونکو ته بیا ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اوریدونکو تماس نیولی دی، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. سلام نه بعد د کلر نو سره په تماس کې حضرت ګل.
حضرت ګل مهرباني.
خبره د خبره ده چې خلک بېوزله دي، ډېر غریب دي، هېڅ څوک توان نه لري د راتلونکي ژمي لپاره کوم شی ذخیره کړي، ځکه ذخیره کول دي او سره کېږي هغه څه چې هغه څه ذخیره کوي هغه لار هغه دغه زمینانو تایید نه ده. خلکو ته مزدوري نشته، کاروبار نشته، ټول خلک په کور ناست دي. په بازار کې جن لاړ چې دکانداران هم لاس تر زنې ناست دي، سوداګر په دوکانونو کې هم څوک نه کوي، او خلک ټول د فقر او د بېوزلۍ او د غربت سره مخ دي. بل خوا نړیوال ناری وایي چې افغانستان کې دغسې د غربت دی او رکود دی او دغه دی ستونزې دي، او د دې په حق باندې باید دوی سره مرستې وشي. بل طرف ته امریکایانو د افغانستان کومه سرمایه چې هغه کنګل کړې ده، نو ټوله دنیا په دې باندې قانع ده چې په افغانستان کې حالات ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او خلک ډېر د بېوزلۍ او د فقر سره مخ دي، د غربت سره مخ دي، د لوږې سره مخ دي. خلکو حتی خپل د کور سامانونه راویستل په بازارونو کې خرڅ، او دوی هلته دغه پیسې کنګل کړي. بل دلته په افغانستان کې داسې کاروبار شی نشته چې خلک کاروبار وکړي، نو خلک د ډېر فقر او غربت سره مخ دي. د نړیوالو نه او د ټولو خلکو نه زموږ داخله د خواص دی چې د افغانانو سره خپل مرستې او کومکونه جاري وساتي. بل دا کومې پیسې چې کنګل شوي دي دا داخلي کړی شي چې دلته د اقتصاد دغه سره مخ نشي، د بحران سره او د افغانستان
اقتصاد ډېر
کاروبار.
سلامات اوسې. نظر مو اوریدل سو، بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم جن صاحب. سلام علیکم.
مهرباني وکړئ غږ کیفیت ملک سم نه ده، کله ځای بدل را بدل کړئ، ممکن غږ مو صحیح راشي.
مازه غوړیا.
مهرباني وکړئ.
خبر خدا ده، مته مرده نړیوالو دا خواهش ده، خصوصا د امریکا سره آغاز مول د افغانانو هغه کنګل شوي پیسې د یونیسف د جهاني بانک څخه دا غوښتنه کول چې د افغانستان هغه پیسې چې تاسو مطلب کنګل شوي دي هغه افغانانو ورکړي. نور زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله افغانان یو زحمتکش خواریکش خلک دي. اوس دا چې اضطراري حالات راغلي، په دې اضطراري حالاتو کې هر ډول کومکونه چې د دولتو دوستو دولتو له خوا کېږي، د اسلامي دولتو له خوا څه د هغه سمور مننه کوو. هغه ډېر ښه په مساکنو ته رسېږي، په خوا په رقم باندې په وایسو باندې نه ویشل کېږي. که لږ شی راځي هم ډېرو افغانانو کفایت په کېږي، څو په عادلانه توګه تقسیم کېږي. نو د جهان سمو دا غوښتنه ده چې تاسې مطلب د اسلامي امارت مطلب همکاري وکوو، ځکه هغه یو داسې فضا راوستلې ده چې افغانان ډېر ځینې خوشحاله دي. هر شی چې له بیابان راځي هغه په ډېر صحیح معنا سره تقسیمېږي، او کم مشکل نشته. پخوا به دا داسې د جنګو خبره وه چې جنګونه دي، موږ څنګه د شیان توضیح کړو، څنګه یې ورسوو. اوس خو هر ځای ته هر غره ته په ډېره وسه توګه کومک رسېږي. که جهان په دې باره کې کومک وکړي.
نظر مو اوریدل سو، ډېره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. که لاندې خبرې وکړي ځکه چې نور اوریدونکو ته هم نوبات ورسیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه کې هلې او زغه ز تاسو یو دغه مې کول دي.
بله غږ مرادي. مهرباني.
زغه وای کومکونو نو کومکونو خو می مخکی حکومت کې نیم څه نه دی لیدل نه می دی حکومت کې څه لیدل دی خو دونه ده چې دا نړیوال دا زغه چې امریکا په مونږ باندې دا بمونو مور چې لړ کړه په دی غریبانو خو ول چې کور سامان می ختم کړل ماشمان نوږي ناشتي او کارونه شته نه اغه نه چې مونږ دې زوري دول نو خلاصي نو خو به نو صاحب
او مننه سلامات او سید دی اوریدونکو زړه درد کړی او واقعیا چې د افغانستان ستونزې جوړې دي ورسره به تبصره پوه کې امانی صاحب اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب
وعلیکم السلام مهرباني وکړي
کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پور نه مړی کني ول سلامونه امنی کې هلی تاسو ته محترم اوریدونکو ته امانی صاحب ته وړاندې کوم
او مهرباني وکړئ زرملوال صاحب د افغانستان د بیوزلی پاړه باندې د غنړیوال پر لپسې اندېښنې کوي تاسو څه معلومات کړئ حالت خپل خپلوان سره چې تماس کیې زمي لپاره څه چمتووالی خلکو نیولې
د زمي د لپاره خو چمتووالی شي خامخابه نشي خپله ته د خلک د لودین صاحب یقینا یعنی ټول به وزله دي بیچارهګان خودلته د امانی صاحب نه کله کسر دي ما غوښتنه ده دا چې هغه دې کې ډیر کوشش وکړي چې دې کې د شپې وزله کسان دي چې هغه سرپرست مثلا کونډي یتیمانی مایوبین معلولین دوه ته مجموع خو باید ټول ته توجه ورکړي خو خاص کر دا ډیر مهم دي الله دې نه کړي چې بیا د زمینی خلک یا تیرونه سوځي د ور لپاره مثلا یا ربونه یا نور د شي خو دې ما په نور هوادنه خو څه کوي چې د غرب هوادنه شې دي دا ډیر بډای ملکونه دي ډیر خط یعنی بودیجل لري هر څه لري باید دغه کومکونه وکړي او امریکا خو څه داسې ورته ګورم هغه خو مطلب سیاست سره د خپل کومکونه همرسته تړلې دي چې ورته ګورم نو خدای پاک دی وکړي چې دغه ټول هوادنه کومکو چې موږ به وځو ګران هواد افغانستان سره او بل څه سره د ما غوښتنه ده د ټول هوادنه نشته د افغانستان اسلامي امارت چې د څومره زری باید په رسمیت په اوپی ځنې ځکه چې دلته سانتیاو دي د حکومت د راوستل سره ډیر سانتیاو پیدا کیږي نور یو پښتنه امانی صاحب سره لن د پښتنه ده چې دغه په څومره شفافیت به موجوده په دې شیانو په تقسیمولو کې نور خو وخت تر غواړم
کور مو ودان زر مروال صاحب نظر مو ورو دل سوډیر ډیر مننه امانی صاحب راځي لام دې پښتنه نه پایل کو تاسو ورته څه جواب لري وای څه شفافیت به موجود وي د دبليو اف پی په مرستو کې
مننه لودین صاحب مننه زرمروال صاحب دوی نظر نیکو او دا واقعا په ځای پښتنه ده مخکې هم نورو هیوادوالو دا احمد همدر صاحب او نورو هم دا مطرح ده دی باره کې چې د دبليو اف پی مرستې څومره باید روڼتیا ولري او شفافیت پکې وي مونږ تر خپل آخري عده پورې ټول زیار او کوښښ مو دی چې واقعا امکانات محدود دي هغه محدود امکانات په رښتیا هم په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسیږي چې دوی ورته اړتیا لري زمونږ هم ټول کوښښ هم همدا دی او تلاش مو هم همدا دی او دې برخه کې د همدغه خپلو هیوادوالو لکه زرمروال صاحب چې و لکه نور اورېدونکي هغوی چې دغه مسایل مطرح کول دوی هم مسئولیت لري او دوی هم زمونږ سره ډېر زیاته مرسته کولی شي چیر دا دوی ویني چې د دبليو اف پی یا د خپلو نړیوال پروګرام مرستې واقعا هغه خلکو ته چې ورته اړتیا لري نه رسېږي په هر نامه چې وي یا د هغې نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي په بازار کې پلورل کېږي یا هم په لیستونو کې داسې کسان ور شاملېږي چې هغوی مستحق نه دي یا هم لږ مستحق دي تر نورو تر هغوی نور ډېر مستحق شته چې باید شامل شي دوی کولی شي دغه مرسته له مونږ سره وکړي راپور راکړي زه ورته د ټلیفون یوه شمېره اعلانوم کولی شي هغې ټلیفون ته د افغانستان د داخل نه د هر ځای نه چې وي په ټولو شبکونه په وړیا ډول زنګ ووهي او خپل معلومات زمونږ همکارانو سره شریک کړي او زه ورته دا ډاډ ورکوم چې د دوی هغه راپور چې اسناد ولري او مستند وي دغه به تعقیب کېږي او ورته به رسیدګي کېږي او دوی غوښتي وي دوی به هم په جریان کې اچول کېږي نو د تلیفون دغه شمېره صفر اووه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. بیا یې هم تکراروم چې صفر اووه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. ډېره ساده شمېره ده او په داخل د افغانستان کې د ټولو شبکو نه په وړیا توګه کولای شي چې دوی زنګ ووهي، او د افغانستان نه بهر لکه زموږ دوست له غریپور نه چې زنګ وهلی و
امانی صاحب دغه شمیره ته چې دوی زنګ وایي کولی شي ځان هم راجستر کړي د مرستو لپاره که بې وزله کسان وي او کنه صرف د شکایتونو شمیره ده.
مدین صاحب دلته یوه مسله ده چې د مرستو لپاره راجستر کېدل یا د نومونو لیکنه خپله یوه پروسه لري، معیارونه لري، هغه معیارو باندې باید برابر وي. کله چې د سروې ټیمونه ځي یو ساحې ته، هغوی باید وکتل شي، د هغوی هغه بېوزلي کچه معلومه شي، د هغوی د عاید سرچینې، د هغوی تعداد د فامیل. نو په ټلیفون باندې خو دا امکان نه لري، ځکه چې د نږدې نه څوک نه شي لیده. هر څوک ادعا کولی شي چې زه بېوزله یم او باید راجستر شم او مرسته ترلاسه
کړم. او د سروې ټیمونه چې ځي دوکې باتمن د سیمې او د کلیوالو سیمو استازي هم وي، ځکه چې هغه خلک به تر ټولو ښه وپېژني.
بالکل، دیکھیے دی سروې ټیمونه چې کله سارو ته استول کېږي، په هغوی کې موږ ورته جوائنټ اسسمنت ټیم وایو، یا هغه مشترک د سروې ټیمونه چې په هغې کې د ګډنیشتي نماینده یا استازی، د ملګرو ملتو د نورو ادارو استازی، په هغې کې هغه بشري انجوګانې چې موږ سره کار کوي د هغوی استازی، هغې کې د اړونده دولتي ادارو استازی که هغه سره میاشتې هغه د حوادثو ضد اداره وي، او یا هر بل هغه اداره چې هغه مربوط د دولتي اداره هغه په برخه کې د دوی مسؤلیت وي، د هغوی استازی، او دغه راز خپله د خلکو استازی په دغه ټیمونو کې وي، او دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته کورونه کوي، د دې دپاره چې موږ وکولی شو واقعا خلکو ته چې واقعا بې وزله دي ورسېږو. دوی کور په کور سروې کوي، د دوی هغه د بېوزلۍ کچه معلوموي، د دوی امکانات ګوري، د عاید سرچینې ګوري، ځکه امکانات محدود دي. او په موږ اکثرا داسې مواجع کیږو چې موږ په بېوزلو کې بېوزلتار یا تر هغو ډېر بېوزله خلک لټوو. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت په بحراني حالت کې دی، د ګواښ په حالت کې دی، اما امکانات محدود وي. نو د محدود امکاناتو نه په استفاده کولو سره هغو خلکو ته اول باید لاسرسی وشي کوم چې تر نورو ډېر بېوزله دي. کولی شي زموږ سره مرسته وکړي دې برخه کې. دا مسؤلیت یوازې په موږ نه راچوي، د دوی هم مسؤلیت دی، د هر بل افغان وګړي مسؤلیت دی، د میډیا د داسې رسنیو مسؤلیت دی. او موږ دا وعده درکولی شو چې کله موږ ته مستند اسناد راورسیږي، د هغې به بیا پوښتنه کوو، او دوی به هم په جریان کې اچوو چې واقعا هغې ته لاسرسی، هغې ته رسیدګي شوې ده، او هغه دوی به هم رضایت ولري، مطمئن یم دې برخه کې. اما تاسو وګورئ چې د ګبلشتي یا فشان په د بېلګې په ډول که یاد کړو، په ټول افغانستان کې چې موږ دپاره به دا ناممکنه وي چې د هرې بوجۍ په سر باندې یو څه کس ودروو چې د چیرې ځي، چا یوړه او څنګه یوړه.
بله، د ولس مرسته اړینه ده، په دې هیله چې ولس برخه واخلي. په خوا یې هم برخه اخیستې ده، خو یوه ستونزه چې تاسو هم ورته امانی صاحب اشاره وکړه چې ستونزه ډېره ژوره ده، او په راتلونکو دوه درې میاشتو کې نړیوالو ادارو د بشري ناورین خبرداری ورکړی دا چې ستونزه ژوره ده. اوریدونکي هم ټول همدغسې شکایتونه لري. موږ د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمان ته هم د بحث په دې برخه کې بلنه ورکړه چې مومن صاحب د وارداتو په اړه باندې لږ راته تم شي. مومن صاحب ستړي مشئ، خبرونې ته ښه راغلئ. داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې د بانکونو محدودیت د سوداګرۍ چارې هم ټکنۍ کړي، حتی واردات هم وایي ممکن په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ شي. څه وایي تاسو افغان ولس ته څه ډاډ ورکوئ د وارداتو له اړخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلامونه تاسو ته، استاد تلویزیون محترم جن کو ته، او ترنو میلمانو ته سلام په عزت لرم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د ډېر سخت حالت څخه ګذر و کې، نو زه فکر کوم چې د بانکونو ستونزه داسې شوه چې ستونزه اوس خو د دې هغه مدیریت ډېر مهم. زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې چې د افغانستان بانک تخنیکي مسؤلینو او د امارات اسلامي افغانستان مسؤلینو دا بانک یو دغسې ښه مدیریت کوي، دا یو ډېر قابل د تصدیق بولم. هغه په دې باندې چې ستونزه شاید که دغه ټوله خلک تاسې زده کړي چې بله په بانکونو غواړي وای او چا چې څه غوښتل او چا نه پیسې د بانک څخه لې دا موږ تجربه کړې ده. هر هغه د بانک د دیوالي کېدو په څیر هغه چې کار نه کوي ټول پر بانک باندې حجوم وړي او د بانک څخه یو ډم پیسې راول ده زه فکر کوم چې دا یو صحیح مدیریت و او خلکو ته د افغانستان بانک لخوا څخه چې اطمینان ورکول شو چې ستاسو سرمایې محفوظ دي او انشاءالله ستاسو سرمایې ته هېڅ زیان نه دی پېښ شوی. دا یو ښه کار بولم. په دوهمه درجه کې د واردات په بخش کې افغانستان تر اوسه هم واردات را روان دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې یا د افغانستان ټولو تجارانو د سرمایه ګذاري او تاسو ټولو تجارانو د مخه خپل قراردادونه درلودل. د هغې قرارداد چې موږ کولی شو نو موږ تقریبا د افغانستان دوې میاشتې له درې میاشتې مزداري سپورټ کوي او په افغانستان کې کمی یا تحتي نه راغله. ولې قیمتي چې تاسو شاید سره ورته قیمتي د دې وجه راغله چې هغه په تقریبا د افغانۍ افغانۍ ثبات ډېر مهم و چې افغانۍ یو څه کښته شوله په دې خاطر لږ قیمتي راغله او په جهاني سطح خوراکي مواد او د سپنګ د توکو مواد رسولې دې لایله هم اوس تقریبا زموږ یوې میاشتې پرې تر پای ملاقاتونه هم د افغانستان بانک سره هم د مالیې د مختلف وزارت سره راتلونکی به انشاءالله موږ او تاسو د دې شاهد اوسو چې انشاءالله د افغانستان ټول بانکونه په خپل کارونه
بله. او محمد صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟ داسې اندېښنې دي چې که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه نه هواریږي ممکن په اوږدمهال کې واردات کم شي. کله چې واردات کمیږي دلته ماشین د ګمرکونو درېږي ځکه د ګمرک عواید خو هم له همدې وارداتو نه وي او ګمرک یوازینی هغه منبع ده چې که طالبانو سره نورې مرستې نه کېږي دوی به له همدې لارو حداقل د دولتي مامورینو تنخواوې ورکوي د خپلو کسانو تنخواوې به ورکوي چې په دې سره بیا د لوګي کاچا یو سره کمیدلی سي. د غندښنی ستا او کنه تاسو هله لری چې واردات به مشکل سره نه مخ کیږي او ګمرکونه به هم خپل وایي تر لاسه کوي
په افغانستان د رولسته او ټول د وطنوالو ته یو اطمینان ورکړو تاسو په دغه سره سره ان شاء الله داونه د واردات کاچا کمیږي دا اوس هم ان شاء الله چې تاسو ان شاء الله واردات روان دي خصوصا د سپانیش خورا کی مواد د ټول افغانستان ته ورسېږي او د افغانستان په لور د کچا صادرات شي. یعنی تقریبا هر ورځ موږ یو شی لرو چې موږ هم فایم بل فوټه مشته واره دغه دغه سپورت مرکز موږ ولې دغه امپورت مرکز ولې موږ موږ سپورت یا صادرات دي تقریبا په لور کې شي او تقریبا اضافه د هر یو بندر تر هم د ضرورت په تقریبا د 300 موټر
ارور مومنسب دغه کیفیت مو دغه کیفیت مو خنه ده صرف د اطمینان کوار کې اوریدونکو ته چې د ژمي پر مهال به د توکو قحطۍ د دې اندېښنه څومره ده چې توکي مثلا په بازار کې پیدا نه سي داسې څه اندېښنه شته او کنه وایي چې بازار به ډک وي؟
بازار به ډک وي لکه اوس ان شاء الله د بازار به ډک وي د کښتۍ هیڅ مشکل نه شته ټول قراردادونه کیږي او د ټولو هغو کمپنیانو سره چې موږ په کار کوي هغه ټوله کمپنیانې چې د خوراکي موادو دي د سوانګ توکي دي هغه ټوله زموږ سره منظم قراردادونه لري او افغانستان به د قحطۍ سره نه مخامخ کېږي. فکر کوم چې بانکونه هم د مخه اطمینان درکوي چې بانکونه به هم په ډېر نږدې وخت په لږ وخت کې تقریبا داسې کومه بېخي ولې امکان شته چې په دغه ډول سره کې سره بانکونه خپل کار شروع کړي د یو ډېر منظم میکانیزم له وجې څخه ان شاء الله اطمینان درکوو تاسو چې د قحطۍ سره هېڅ وخت نه مخامخ کېږي او حتی زه درته وایم چې په افغانستان کې نور کارونه هم دغه اوس هم هره ورځ خلک په ډېره کچه خلک انشاءالله افغانستان ته زړه ښه کوي د افغانستان داخلي
کور مودان منصب سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته ورشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه
لوجن صاحب تاسو ته سلامونه او محترم مېلمه ته سلامونه.
او مهرباني وکړئ راته خپل نظر وایي په لاندو کې.
نظر مو دا دی په بدبختانه سره چې نن اول خو د موضوع څخه کې لیري د سترګېزم به ته موضوع ته راځم چې امریکایي درون تیاری ورته په هلمند کې نن دا دی ګرځي او بل د محترم مېلمه څخه مې دا ایله ده او دا توکوره چې دی وي خو څخه په افغانستان کې امنیت راغلی دی چې برته بیا د کوپار غوډه برته په افغانستان کې ګډوډي جوړ کی نو دا مرسته به کوم نتیجه ورکړي دې ته چې د دوه دغه څور تیار دنده مو خلاص لوبته مو دی لمبو تا چې کښ کې داسې وایي چې
او په هغه خو طالبانو غبرګون وښود. که تاسو خبر یې سهار طالبانو اعلامیه ورکړه، ویل چې باید دغه هوایي حریم ته درناوی وشي او نقض نه سي، نو ممکن امریکایانو ته دا اندېښنه د طالبانو رسېدلې وي. مجموع کې بشري وضعیت باندې کلک تام شو، د موضوع نه به هم لرې نه ځو. دلته شاوخوا کې چمګاوان کې مو وضعیت څه ډول دی؟ آیا خلک کولی سي چې له مرستو پرته دغه راتلونکی ژمی تیر کړي؟ دومره امکانات او سرچینې شته؟
یار لوجن صاحب نسته، ځکه نسته په دې باندې چې دغه دا امکانات نه وي، ولې په دې باندې خوراکي توکي ډېر ګران دي. نن زه خپله د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ در سره ږغم چې خپله نن ما په بازار کې یوه درې لیتر دبا غوړي رانیوله، یعنې په زر پنځوس کالداري باندې وه. نو دا راتلونکی وضعیت ډېر خراب شوی دی په دغه خاطر باندې چې دا نه شي وکولای چې څوک زر دې ژمي ځان وباسي. هغه ډېره مشکله به وي چې ځان وباسي.
بله، کور مو ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ، بارمل ولسوالۍ کې شاوخوا چمګاوان کې مو ژمي لپاره خلکو څه ډول چمتووالی نیولی؟
خو بېخي راسته چې کاروبار هر څه په ټپه ولاړ دی، خلک لا ګڼ اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. زه په خپله یو ښوونکی یم، د ښوونکي د اوو میاشتو معاشونه باندې بېخي یو میاشت هم نه دی اخیستی.
ښه، یوازې د تاسو د ښوونځي استادانو یا ښوونکو معاشونه نه دی اخیستي او که نه په ټوله پکتیکا کې دغه ستونزه ده؟ ولې له تېرو اوو میاشتو نه پخواني حکومت هم معاشونه نه درکول؟
په داسې وا چې دلته د کوم د غمونږ د ولسوالۍ د بار ولسوالۍ کوم امیر چې وو یو کارونه ته روان کړي وو، خو له بده مرغه چې د ولسوال چې وو د بار ولسوالۍ دغه انزا او ټاپې نه ورته ولاد د خطرمندې کارونه را پاتې شول سره. او نه وروسته خو بیا دا د اسلامي امارت دولت راغی دی، نه وروسته موږ ته بېخي اوس دوی وایي چې درته اجرا کوي، خو بېخي داسې فوری اطمینان درکړه چې اجرا به شوي، اجرا به نه شوي، هېڅ معلومات نه کېږي پره.
بله، کور مو ودان، په دې هیله چې دا اندېښنه مو اورېدلې وي. مسؤلینو ور به شو بل اورېدونکو ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
ریاض خبرې خوم له جلال آباد نه.
مهرباني.
لودین ورورا تا ته سلام او میلمه ته سلام. بار له سلام لودین ورورا دغه ارس یو په درې دي، مطلب وړو په پنځل سوه شپاړه سوه افغانۍ، اوس په دوه زره او دوه سوه دي. غوړي په یولس سوه، اوس په شپاړه سوه پنځل سوه دي. دا هر شی ګران شوي دي، قیامتونه لوړ شوي دي. د طالبانو حکومت نه دي موږ دا هیله ده چې نړیوالې کومې غوښتنې کوي هغه دې دوی ومني. افغانستان د فقر سره نه مخ شي، افغانستان مظلوم ملت ده، تباه او برباد ده. کاروبار هر څه صفر زر صفر سره زر بلودین صاحب دي. هر چا داسې نه یو مالدار سره غریب شته، یعنې پنځه فیصد خلکو به ډوډۍ صحیح ورته رسیږي، دا پنځه نوي فیصد ټول تباه او برباد.
سلامت اوسئ، کور مو ودان، نظر مو واورېدل سو، ډېره ډېره مننه. د پروګرام د پای شېبو ته نږدې شوي یو اماني سربازۍ چې بحث سره راټول کړو. تاسو دغه د جنوا مرستو ته اشاره وکړه چې تر یو څه پروسیجر به غواړي. آیا امیدواری سته چې دغه یو میلیارد او څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته چې وسوه حداقل تګلارې سره نهایي شي او له ژمې مخکې د دغو مرستو د یوې برخې خوراکي مواد افغانستان ته ورسول سي؟
مننه لودین صاحب، زمونږ هم کوشش همداده دی او په دوامداره توګه او په مسلسله توګه د خپلو بینللي همکارانو سره پر تماس کې یو. هغوی هم د افغانستان د بشري وضعیت نه باخبره دي او موږ یې هم باخبره ساتو. ټول تلاشونه هم همدا دي چې هر څومره زر وکولای شو موږ نوې مرستې ترلاسه کړو او دغه نوې مرستې د بېوزله افغانانو په اختیار کې ورکړو. نو دې کې تلاشونه او زیارونه روان دي، هیله شته چې ښه پایلې به مو ولري او وعدې مو هم ترلاسه کړې دي. خو بیا هم وګورو انشاءالله چې په راتلونکو میاشتو او هفتو کې به موږ وکولای شو چې نوي کومکونه یا نوې مرستې ترلاسه کړو. دې تر څنګ ډبلیو ایچ پی یا د پړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپل ټول امکانات په لاره اچولي دي، خپل ظرفیت د لوړېدو په هڅه کې دي او لوړ کړی هم دی. نوي امکانات هم ترلاسه، امکانات چې زموږ په اختیار کې وو موږ خپله کولای شوای هغه مو هم په لارا چولې دي، مثلا د پړو د انتقال لپاره د نوو لاریو راوستل افغانستان ته، د انساني یا بشري قوې لوړول، دغه راز ظرفیتونه او دغه راز د همکارانو دوامداره کار کړل او په اوږدو ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې دغه برنامه پلانونه دي چې مونږ لا د مخه په لاره چولي او نور هم جریان لري. تر څومره چې وکولای شو هدف مو دا دی، موخه مو دا ده چې د دسمبر تر پایه پورې مونږ 12 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکي بوټوکو مرستې ورسوو، یا د خوراکي توکو مرستې او یا هم نور مالی امکانات په اختیار کې ورکړو، تر څو دوی وکولای شي د بازار نه د ځان لپاره د خوړو اړتیاوې چې لري پوره کړي. تر یوې اندازې
او دغه 12 میلیونه افغانان چې تاسو وایئ دوی سره مرسته په یو ځل کېږي او که نه دوامداره په هر څو میاشتو کې یو ځل حداقل مرسته ورسره کېږي؟
مختلف برنامه دي، مختلف پروګرامونه دي، ځینې پروګرامونه دي چې هغه د 6 میاشتو پورې دوام کوي، د میاشتني ډول باندې دوی کومکونه ترلاسه کوي، ځینې دي چې 4 میاشتو پورې، ځینې هم لا اوږدې او یا لنډې. نظر په هغه برنامه او د خودي مونږ اکثریت ته او ډېری برخه مو دی په عمومي ډول د پړو د خوراکي توکو ویش دی چې تر 4 میاشتو پورې هر کورنۍ ورته خوراکي توکي ورته ویشل کېږي.
بله، او اماني صاحب دا مهال تاسو جریان کې چې دغه سیاسي بدلون راغی په افغانستان کې، اکثر هیوادونه حتی ډیرو هیوادونو د افغانستان له حکومت سره حتی تماس هم نه دی نیولی، یو هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. که افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي دا به سیاسي ناندرۍ به روانې وي، خو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. څومره به فکر کوئ نړۍ له بشري اړخه افغانستان یوازې نه پرېږدي؟
تاسو وګورئ د نړیوالو هغه کوم وعده چې په جنیوا کانفرنس کې دوه هفتې مخکې دوی وکړې، او دوی 2.2 میلیارد ډالر کومکونو اعلان یې وکړ، او د هغې نه وروسته تاسو ولیدل چې نړیوالو افغانستان ته د بشري مرستو پر لیږلو باندې هم خپل محدودیتونه او تعزیرات کوم چې وضع شوي وو هغه یې هم لرې کړ. نو دا په دې معنا چې نړیوال هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري وضعیت او د خلکو بېوزلي او هغه کوم ګواښ چې اوس را روان دی او افغانان ورسره مخ دي، دوی هم اندېښنه لري. او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې بیا په ځانګړي ډول WHO چې یو بشپړه بشري اداره ده، دوی د افغانانو تر څنګ دي او هر هغه امکانات چې زموږ په اختیار کې وي به د افغانانو هغه بلد افغانانو چې ورته اړتیا لري د دوی په واک کې ورکول کېږي.
بله، او طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو دغه بشري ادارې مثلا WFP او نورې بشري ادارې بیرته رامات کړي؟ که څه هم دوی د امنیت ډاډ ورکړی دی د ادارو ته، ما تر اوسه هم لیدل کېږي چې د اکثرو دغو موسسو ادارو دفترونه تړلي دي، کارکوونکي له افغانستانه وتلي دي. امنیت خو صحیح ده چې تأمین ده، فزیکي امنیت شته، اما لا هم د رواني اړخه افغانستان کې خلک یو څه د آرامۍ احساس نه کوي. څه کول په کار دي طالبانو ته پلان وخت کې تر څو دغه بشري ادارې حداقل بیرته وهڅوي چې په افغانستان کې خپل دفترونه پرانیزي او خپل کارکوونکي راوغړي کار ته؟
WFP یا د خپلو نړیوال پروګرام په ټولو هغه اړخونو باندې، هغه که هر څوک دی هر ډله ده، زمونږ غږ پر ټولو دا دی چې بشري ادارو سره نه تنها دا چې اجازه ورکړي چې خپل فعالیت ادامه ورکړي، بلکې ورسره همکاري وکړي چې وکولای شي په ښه ډول هغو خلکو ته ورسیږي چې دوی اړتیا لري. WFP یا د خپلو نړیوال پروګرام څلور مشخص اصول لري، او د هغه څلور مشخص اصول په چوکاټ کې خپل فعالیتونه په ټوله دنیا کې د نړۍ په ساته مخ کې وړي. افغانستان هم د نړۍ برخه ده، او په هغه کې اولین اصل زموږ لپاره بشر دوستي ده، بشر پالنه ده، چې په موږ هغه څوک چې اړتیا لري باید کومک ورته ورسیږي، صرف نظر لدی چې هغه څوک دی، په کومه ژبه خبرې کوي، د ویښتانو رنګ یې څنګه دی، د سترګو رنګ یې څه دی، کوم سیاسي برنامه تعقیبوي یا کوم مذهب تعقیبوي. زموږ لپاره انسانیت، هغه بشر پالنه چې هغه بشر چې هغوی اړتیا لري هغه مهم دی او باید ورته مرستې ورسوو. دوهم اصل مو بې طرفي ده، موږ د هیچ چا طرفداري نه کوو او خپلې مرستې د اړتیا پر بنسټ ویشو. دریم اصل مو هغه ناپېیلتوب دی، په هیچا پورې تړلی نه وي، په هیڅ ډله پورې، د هیڅ تنظیم سیاسي ډلې او نظامي ډلې یا مذهبي ډلې پلوي نه یو. او د موږ لپاره بیا هم اړتیا مهمه ده چې څوک اړتیا ولري هغې ته باید رسیدګي وکړي. او څلورم اصل مو په خپل هغه مرستو رسولو کې یا هغه عملیاتو کې چې موږ یې ترسره کوو، بشري عملیات، هغې کې زموږ استقلال یا آزادي ده، چې په دې کې چا ته اجازه نه ورکوو چې مداخله وکړي، ولې کولی شي همغږي واوسي موږ سره مرسته وکړي تر څو واقعا خلکو ته ورسیږو چې هغوی اړتیا لري. که د دغه اصولو مخالفت کېږي نو بیا به زموږ دپاره هم ستونزمنه وي چې مرستې پر وخت خلکو ته
کور مو ودان. ډیره مننه امانی صاحب، سلامت اوسئ. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ښاغلی وحیدالله امانی، له تاسو نه مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، خپل نظر مو راسره څرګند کړ. له هغو اوریدونکو بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
Get it.